په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي، له همدې شېبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي شپږمه د دسمبر 28. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو امر بالمعروف وزارت په تازه سپارښتنو کې پر ښځو یو لړ محدودیتونه اعلان کړي. ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې له حجاب پرته ښځې ونه خېژوي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار در کړی، ځکه چې یوې ښځې ته یوه مریضي پیدا کېږي، یو عاجل کار پیدا کېږي، هغه محرم دي کوم ځینې کې.
ځینې قاضیان وایي چې د طالبانو حکومت په ډلیز ډول له دندو لرې کړي. د نورستان اوسیدونکي له کمزوري انټرنیټ څخه شکایت لري.
اوسنۍ نړۍ چې دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده، انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل سي، مسکو به پر نورو انتخابونو غور وکړي. خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د پنجشیر ګڼو اوسیدونکو د یوه ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د پنجشیر لسګونو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یوه ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبه په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی. د پنجشیر د امنیه قمانداني د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څیړل کېږي.
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی. هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي.
په پنجشیر کې که څه هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه، خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته دومره کسان په مظاهره راوځي. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان سول. یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي، پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د مبشین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې ټپیان کړي. بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤولانو ته سپارل سوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعهګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي تلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرم د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون ماپښین د کابل په کارتی پروان کې له خپله کوره بیول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څپو ساحل ته رسولي. د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي. ښایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوي وي. لیبیا چې له یوې لسیزې راهیسې له شخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده د هغو کډوالو له عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځني ختیځ له بې وزلۍ او کورنۍ جګړې څخه د ښه ژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. دغه پنه غوښتون کې د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړي کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سش کال یو نیم زر کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یکشنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 میلادي کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي. څرګنده نه ده چې دا لس ورځې به کله پیلیږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان ویبپاڼې لیکلي چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو، سازمان سویو جرمونو، سړي تښتونو او وسلولو غلاوو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل. د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کرسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.8 میلیونو وګړو له سلو څخه نږدې 1% جوړوي. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې ګټونکی ټیم تر ډیره پورې بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس یې دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یو لوبه بایللې خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یې یو لوبه په لوی توپیر ګټلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 20.5، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.2، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13.9.
خبرونه او د هوا حال مول ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې ګرځنده روغتیایی ډلې له اړو ماشومان او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو دوو افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. سفی الله ستانگزی په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لرې پرتې کلیوالې سیمې کې د یونیسف په ګرځنده مرستندویه صحي ټیم باندې لسګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافی خواړه نه لري او لډلې یو نیم په خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف له ګرځندوی ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلې. هغه وایي
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحیح او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ نیم ساعت دلته تیر کړل او دوه داسې ماشومان پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پیښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکي مرستې ته اړتیا لري.
مارکسی
وایي د یونیسف له سیاره ګرځندوی سي ټیمونو سره د خوارزواکو ماشومانو د سمدستي تغذیه بستې موجود دي او په اړمنې ویشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اټکل کړی چې کال ته به یعنی 2022 کې به له هرو دوو ماشومانو یو تن په خوارزواکۍ اخته شي. د راپورونو له مخې د ژمي په راتلو سره په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي چې په نتیجه کې لویه برخه ماشومان هم اغیزمنیږي. په خوارزواکۍ سربیره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضع په خرابېدو سره په دغه هیواد کې یوازې سږ کال د شریا سرخکان 6,000 قضیې ثبت شوي. په دې سربیره سینه او بغل، نس ناستې او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 23 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ وي او که عاجلې مرستې ورسره ونه شي ښایي په دغه هیواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړي مارکس مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو یې، څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوو او په خپله هم عظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیز یې شوی. افغانستان چې اقتصادي په بهرنیو مرستو متکی و د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډیره محدودې شوې.
و موردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او شایي په راتلونکي کې دا اړتیا نوره هم زیاته سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړې، په بیلابیلو برخو کې ځینې تحولات راغلي دي. ځینې قاضیان او د عدلي او قضایي ادارو نور کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت په ډله ییزه توګه له دندو لرې کړي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې په ټول افغانستان کې د دوی شمیر 15,000 کسانو ته رسیږي چې پکې قاضیان او د حقوقي برخو کارکوونکي شامل دي. خو طالبان ادعا کوي چې دغه کارکوونکي له فساد سره د مبارزې په هدف له دندو لرې کړای سوي دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د طالبانو حکومت یو شمیر قاضیان او د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر کارکونکو له دندو لري کړی دي. که څه هم چې لري کړل شوی کسان کوم سند نه وړاندې کوي، خو ادعا یې ده چې د لري کړل شوی قاضیان او شمیر 2000 او د حقوقي ادارو او عدلي او قضایي ادارو د لري کړل شوی کارکونکو شمیر څه باندې 3000 کسانو ته رسیږي. دوی ادعا کوي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې د تحصیل ترڅنګ د دولت په عدلي او قضایي ادارو کې د کار څو کلنه تجربه هم لري. یو لدی کسانو چې په یو ولایت کې د عدلي وزارت په چوکاټ کې 3 کاله دنده تر سره کړی وایي چې د آزاد رقابت لاره په دنده ګمارل شوی وو. هغه د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل،
کله چې موږ د اسلامي راغی نو درې میاشتې خپل وظایف ته ورتلو، موږ وښتو چې تاسو خپل وظایف ته راسي، درې میاشتې موږ ازادي امضا کړی، کارم کړی، خو بعد له درې میاشتو موږ ته داسې وویل شول چې تاسو نور خپل وظایف ته مه راځئ، د تاسو په جای باندې باید نوي کسان وګوماري. در حال کې موږ چې موږ نه پاسواد کړی و نه مې اختلاس کړی، نه بل خپل وظیفې مو په صداقت او امانتدارۍ سره سرته رسولي دي.
د ستري محکمې او کارکونکو چې دای هم نغوړي نومې واخستل شي، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له لوري له دندې لری کړل شوی. هغه ازادي رادیو ته ویل،
منګه تقریبا په ستره محکمه کې درې زره یو سل 22 نفر اداري کارمندان لرو ځل چې د طالبانو راتګ سره محاکمه دروازې وتړل شوې. ټول اداري کارمندان اوس فعلاً اوایل کې خبره نه وایي چې څنګه اوس منفقېدو په درشل روان یاست. دا یو غټه فاجعه ده. اکثریت موږ لیسانس او ماستر یاستو، ډېر مشکلات سره موږ مخامخ شوي یاستو. دا دروازې د مابس خلاصوي دي، د نور جرایم، اختطاف او مواد مخدر سخت تهدیدات لاندې یاستو. روزانه زنګونه موږ ته ویل کیږي.
دا کسان د طالبانو له لوري د دوی د اعتراضونو په نه اورېدو نیوکه کوي او وایي چې د طالبانو د سترې محکمې چارواکي پتون چلن سره د دوی د مدني اعتراضونو مخه نیسي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه دی ورکړي او په وروستي 4 میاشتو کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د عدلي وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې ځینې قاضیان د په خبره په بی عدالتي او فساد کې د لاس لرلو لامل لدندې لري کړل شوی.
د پخوانی اداري قضا او محکمه د دوی تر ټولو فاسد اداري وي. د دوی همدا قاضيانو چې په بي عدالتي او بډا خستو او ناانصافي کې لاس درلود. له هغه ځایه چې اسلامي امارت لغپل خلکو سره ژمنه کړې چې پر عدالت او انصاف یو برابر ارګان به ورته رامنځته کوي، له همدې عملی وشمې قاضيان بدل شول. که څه هم چې د محاکمو کارکوونکي په خپل ځای دي، خو قاضيان تبدیل شول او نوي قاضيان معرفي شوي دي چې په اسلامي شريعت پوه دي او په دې برخه کې تخصص لري.
بلور تزینی حقوق بوهان ورستی تعینات نامسلکی بولی. عبیراز یایی چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو مخکې مدافع وکیل و، په دې اړه آزادی رادیو ته ویل
داسې شرایط طالبان ورته ایښی دي چې هغه هیڅ وکیل مدافع حقوقدان ته د منلو وړ نه دي، او په دې خاطر ډیرو حقوقدارانو ډیرو وکلاو مدافع و خپل دندې لکه څارنوالان او قضات د لاسه ورکړی دی. هغه بخښونه چې د ښځو په اړه وه دا ټول د طالبانو د خوا وتړل.
خو زبیولا مجاهد وایي چې د طالبانو حکومت د نویو ټاکل شویو قاضیانو په لاس د عدالت د ټینګښت په اړه باوري دی. د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په 14مه نیټه 9 تنه د کابل او ځینو نورو ولایتونو د محاکمو د رئیسانو په توګه ټاکلې وه چې د ډیرو نومونو د مولوي مختاړی درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي، په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره د 15 ماشومانو د مخامخېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه ورځپاڼې له دې مقالې سره په خوارزواکۍ د څو اخته ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې ځینو روغتیایي مرکزونو ته د لومړنۍ درملنې په موخه لیږدول شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستانه په اګست میاشت کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد له یو بحران سره لاس او ګریوان دی چې بهرنۍ مالی مرستې بندې شوي او سخت ژمی هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ موږ د کریسمس په مناسبت د ماښامنۍ د خوړلو لپاره سره راغونډ شوي وو، په جګړه ځپلي افغانستان کې ډیر لږ خلک پوهېدل چې نیمه نړۍ د کریسمس جشنونه لمانځي. ډیلی ریکارډ د مرستندوی ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي او 15 ماشومان ښایي په راروانو دریو میاشتو کې د خوارزواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې نړیوال په اړه اندېښنې لري. ډیلی میل ورځپاڼې چې له بریتانیا خپریږي پرون د طالبانو لخوا پر نویو محدودیتونو لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب او جذب او سم شکایاتو وزارت د شنبې په ورځ موټر چلوونکو ته په شپږو فقرو کې یو لړ سپارښتنې کړې دي. په دغو سپارښتنو کې په موټرو کې پر موسیقۍ بندیز او موټرو ته د هغو ښځو نښې ژول شامل دي چې محرم ورسره نه وي او د سفر اندازه یې 45 مایل وي. په موټرو کې د نشئی موادو پر کارولو بندیز او د لمانځه پر وخت په مناسب ځای کې د موټر درول او د ګیرې په باب خلکو ته توصیه هم شامله ده. ډیری میل د فرانسې خبری آژانس په حواله لیکلي په ټولنیزو شبکو کې دغه توصیه په داسې حال کې خپرې شوې چې د طالبانو دغه وزارت څو اونۍ مخکې په ټلویزیوني ډرامو کې پر ښځینه ممثلانو بندیز اعلان کړی و. دغه وزارت د ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د خپرونې وړاندې کولو پر مهال حجاب په بشپړ ډول رعایت کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حجاب رعایتولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې اکثریت ښځې له وړاندې اسلامي حجاب کاروي. له کله چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ځانګړي ډول یې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دغې ډلې ژمنه کړې وه چې واکمني به یې د دوی د نویمو کلونو په څیر شدیده نه وي. طالبانو له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې هم ګڼ محدودیتونه لګولي وو چې د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه هم پکې شامل وو. د ډیلی میل په لیکنه اوس هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونې له 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او پرون د دغه محدودیت 10 ورځې پوره شوې. طالبانو له لومړیو ورځو ویلي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه لایحه کار کوي چې له مخې به یې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې د کار او ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. پر دې ژمنې میاشتې اوړي خو په عملي برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه لګیږي.
د د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تاییدوي چې له ټیکسي چلوونکو یې غوښتنه کړې چې له اسلامي حجاب پرته ښځې موټرو ته پورته نه کړي او دغه شان موسیقي د هم نه ژغوي. دغه وزارت وایي چې دا کار یې د شرعي اصولو پر بنسټ کړی دی، خو ځینې کابل شاریانې په اړه نیوکې لري.
امارات اسلامی مورد میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره.
په کابل خاطر کې ټکسی چلوي دای چې نغ وړي نوم یو واخیستل شي وای لڅه مودی راهیسه یو شمیر طالبان چې وسله هم ورسره وي ل ټکسی چلوونکو غوړي چې خپل موټرو کې موسیقي و نه غږوي او خزه هم ل شرعي محرم پرته چیرته یو نسی. دای آزادی رادیو ته وای
امارات اسلامی مورد میگه که سیاسر نشانین، سیاسر
طالبان مونتوی خزه موټر کې مپورته کوي، خزه روغ او ناروغ لري، کله ناروغ وي دوی مشکل لري، موږ موسیقي بند کړو په دې برخه کې ستونزه نه لرو، خدا سي نه کیږي چې خزه په موټر کې سپری نه کړو.
سیاسر بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاسر
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت تاییدوي چې ل ټکسی او خاري وړو موټر یو غوختي چې ل شرعي محرم او حجاب پرته مېرمنې ل یو ځای بل ځای ته په موټرو کې یونسی. د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر وایي طالبانو دغه کار د شرعي اصولو پر بنسټ کړی دی.
ټولنه اسلامي ټولنه اسلامي ټولنه همدغه غواړي چې هغه څه په ټولنه کې باید چې وي چې له اسلام سره موافق وي، او د شریعت کوم حکم چې دا هغه حکم یې ورته ویلی، او چې موسیقي د اسلام نظر ناسمه ده دوی هم ورته ویلي چې باید وانهورېدل شي. همداراز حجاب یو شرعي امر ده، قرآن کې امر ته شوی، هغه یې ورته ویلي.
د دغه وزارت لویان مو پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت اسلامي حجاب څه ته وایي، او که یوه میرمنه ناروغه وي او یا کور کې ستونزه ولري او اړه شي چې له شرعي محرم پرته له کوره بهر ولاړه شي تر څو خپله ستونزه حل کړي، نو بیا څنګه وکړي؟ خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی هم وایي تر اوسه په دې تړاو دوی ته رسمي څه نه دي رسیدلي. یو شمیر کابل خاریان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت د دې تازه سپارښتنو په اړه نیوکې لري.
باید به میخانما یک رای حل پیدا کنه،
باید د خوځو د تګراتګ لپاره یو حل لار پیدا کړي. تاسو خو نکې چې یو خزه پرته له شرعي محرم هیڅ موټر کې پورته کیدلای و نشي. یو خزه با ناروغ وي، کورنۍ ستونزه به ولري، یو بیړنۍ ناروغي به پیدا شي، دا مناسب حل لار نه ده.
د کابل خار اوسیدون کې عائشه هم وایي طالبان په دا ډول پریکړو سره هڅه کوي خزه په ټولنه کې محدود کړي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار د کړی، ځکه چې وي خسته او مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم د کوم ځینه کې پاغي وخت کې چې محرم سره د باندې لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه د پاسه څلور میاشتې تیریږي او نږدې سل ورځې کېږي چې نجونې او ښځې د زده کړې او کار اجازه نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسئله، د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتی تضمینونو غوښتنې ونه منل سي مسکو به پر بیلابیلو انتخابونو غور وکړي. مسکو پر ناټو غږ کړی چې د ختیځ پر لوري خپل پراخوالی ودروي او له اوکراین او ګرجستان سره له پوځي همکاري لاس واخلي. د ناټو چارواکي وایي د راتلونکې میاشتې په پیل کې به د دې سازمان شورا او روسي چارواکي غونډه وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل له سفیولا ستانکزینه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکېچ زیات شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که لویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د موسکو غوښتنې پوره نه کړي په بیلابیلو انتخابونو غور کوي. موسکو د دې میاشتې په پیل کې د امنیتي سندونو مسوده وړاندې کړه او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا او د اوکراین او ګرجستان په څیر هیوادونو سره د دغه تړون د نظامي همکارۍ د پای ته رسولو غوښتونکی شو. ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په خپل کلني خبري کنفرانس کې هم پر لویدیځ غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناټو او اوکراین پر اړیکو یې خپله ناخوښي څرګنده کړه. هغه خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې په لور د ده په خبره یرغلیز خوځ
خوزښت ته دوام ورکړي، موسکو به مناسب ګام پورته کړي. د روسیې د ولسمشر خبرې یک شنبه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون خبرې دي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د موسکو غبرګون بڅوي پرته له دې چې توضیحات ورکړي، وویل چې د موسکو ځواب مختلف کېدای شي او د روسیې د پوځي کارپوهانو وړاندیزونو پورې اړه لري چې د تې ورکوي. امریکایي چارواکو که څه هم ظاهراً ویلي چې غواړي د روسیې پر غوښتنو خبرې وکړي، خو ځینو دغو چارواکو په شخصي ډول ویلي چې ځینې دغه غوښتنې غیر عملي او ناشونی دي او یا په بنسټیز ډول له غربي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په هر صورت متحدو ایالتونو او متحدینو یې موافقه کړې چې راتلونکې میاشت له روسي چارواکو سره وګوري او د موسکو اندېښنې ورحل کړي. د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پریکړه کړې چې د جنوري په 12مه د ناټو روسیې شورا غونډه وکړي او دا چې ناټو له روسیې سره په تماس کې ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ناټو وړاندیز تر غور لاندې دی او د چوکاټ او وخت له نظره وضاحت ته اړتیا لري. دا به په 2.5 کلونو کې د ناټو او روسیې د شورا لومړی غونډه وي. اوکراین او لویدیز ملاتړي روسیا تورنوي چې د اوکراین پولې ته نږدې 100,000 پوځیانې د برید لپاره ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې روسیا به د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ شي. روسیې ویلي دي چې د برید نیت نه لري. موسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له امله یې تر 1,300 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 100,000 پوځیان چې اوکراین ته نږدې یوه میاشتنۍ روزنه بشپړه کړه بیرته خپلو دایمي اډو ته د ستنېدو په حال کې دي. د روسیې د دفاع وزارت په ارمنستان، د کریمیا د اشغال شوي ټاپو وزمې او د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا کې هم د ورته تمرینونو خبر ورکړی دی.
ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنشیر غنو اوسیدونکو تر بیګانه وخت د وځوان د وجل کې دوه په خبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. په کندهار کې د شیعه‌ګانو د یوه جماعت مولا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په گزارونو ټپیان سول. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د هغو اوویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د ایران قضایي چارو